آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي، په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورې.
د افغانستان او د بهرنیو قواو دوه سرخی الوتکې غورځېدلې دي. د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان د یکشنبې په ورځ د جلسې په شمول تورنو باندې محکوم شو، او د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس وایي په سوریه کې د روسیې نظامي عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکتورونه غلط دي.
نن د دوشنبې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 10 ده. په دې خپرونه کې په راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام هم شته دی چې لږ وروسته یې اورېدای شئ. اوس زه زیبا خادم او متی العابد د دې ساعت خبرونه وایو.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې نه پنځدل شو وسله والو نن سهار د کندهار په ښار کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارې یونیما یو افغان کارکوونکی په برید کې وژلی ده. د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر قیم پوخلا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې میرمن تورپیکۍ الفت نن سهار میرویس روغتون ته ور شوه، خو څرنګه چې په برید کې سخته زخمی شوې وه نو روغتون ته په لاره مړه شوه. د یونما دفتر د تورپیکۍ الفت وژل کېدل تایید کړی دی. یونما د تورپیکۍ الفت وژنه غندلې ده او ویلي دي چې دغه پیښه په اړه دوی هم پلټنه کوي. د یونما همداشان د تورپیکۍ الفت د کورنۍ او د هغې د همکارانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د کندهار پولیس وایي ناپیژندل شو وسله والو موټرسایکل سپرو نن سهار د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې د یونما ادارې په یو افغاني کارکوونکي میرمن الفت چې دفتر ته روانه وه برید وکړو. تورپیکۍ الفت تېرو 12 کالونو په کندهار کې د یونما په دفتر کې د ښځو سره د مرستو په څانګه کې کار کاوه، پر میرمن تورپیکۍ الفت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی.
د افغانستان او د بهرنیو قواوو دوه سرخی الوتکې غورځېدلې دي. یوه د افغانستان د قواوو نظامي سرخی الوتکه وه چې نن غرمه د بامیانو په ولایت کې وغورځېده. چارواکو ویلي دي چې د سپرلیو په جمله کې 2 تنه وژل شوي دي. د عملیې په ګډون په دې ترانسپورتي الوتکې کې 8 تنه وو چې تر غرمې مخکې د بامیانو د فولادي په سیمه کې وغورځېده. د بامیانو د والی نطاق عبدالرحمن احمدی د امریکا غږ ته ویلي دي چې الوتکه د بامیانو د هوایي ډګر نه کابل ته روانه وه چې د لویدلو نه لږ شېبه وروسته وغورځېده. بله الوتکه د بهرنیو قواوو نظامي سرخی الوتکه وه چې په کابل کې غورځېدلې ده. په دې الوتکه کې د ناټو 15 غړي وژل شوي دي. برطانوي مطبوعاتو د برطانیې د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې په دې پیښه کې 2 برطانویان مړه شوي دي. تروسه د دغو دواړو الوتکو د غورځېدو دقیق علتونه نه دي معلوم شوي. په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په 2014 کال کې خلاص شوی دی، خو اوس ناټو د قاطع ماموریت تر نامه لاندې د افغان قواوو روزنه کوي او سلام مشورې ورته ورکوي.
او بل خو د کندهار په شمالي ولسوالۍ غورک کې یو ځل بیا د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. چارواکي وایي چې تیرو څلور ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو د دغې ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوستې لا هم د حکومتي قواوو په کنټرول کې دي. امنیتي منابع وایي چې تر اوسه په دې جنګ کې 15 افغان پولیسان عسکر وژل شوي دي. د 215 اتل قول اردو قومندان په غورک کې د جګړې د شدت خبرونه تایید کړي، خو وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیر ماښام د ځانګړو قواو په مرسته د هوا لارې د غورک ولسوالۍ ته ورسید. امنیتي مقامات وایي چې اوس هلته سخته جګړه روانه ده او شاوخوا 30 طالبان په ممبارۍ کې وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په ټلین پیغام کې ادعا کړې چې د غورک د ولسوالۍ 4 امنیتي پولیس ته نیولي دي. د غورک ولسوالۍ د کندهار په لویدیځ کې د هلمند او روزګان دولتونو ترمنځ نږدې پرته ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران د تلویزیون د رپورت له قراره د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د یکشنبه په ورځ د جاسوسۍ په شمول تورونو باندې محکوم شوه دی. رپورت د قضایي قوې د نتا غلام حسین محسنی ایجی له قوله دا خبره کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. یوازې همدوم روایي چې رضایان او د هغه مدافع وکیل کول شي په شلو ورځو کې بلې محکمې ته ارزو کړي. د رضایان مدافع وکیل نه دغه فیصله تایید کړې او نه یې په دې رپورت تبصره کړې ده. رضایان د 2014 کال د جولای په میاشت کې ونیول شو. د نیول کېدو نه مخکې د 2012 کال رئیس په ایران کې د واشنگتن پوسټ خبریالو د ایران مقاماتو د رضایان خزه او دوه کس نور ژورنالیستان هم نیولی وو، خو هغوی وروسته خوش کړل مګر رضایان یې په بند کې وساتلو. د واشنگتن پوسټ مسؤل مدیر ډاګلس داسې ویلي دي:
Well, we've now heard from the Iranian government today's announcement that a verdict has been issued in Jason's case.
موږ اوس د ایران د حکومت نه چې درازایان د قضیه په اړه کې فیصله کړې ده خبر شوی، خو دغه نهایي فیصله نه ده او د قضیه به بلې محکمې ته وړل کیږي. موږ فقط همدومره پوهیږو او له بده مرغه دا فیصله هم همدې معما او هغې لوبې ادامه ښیي چې ایران د دې قضیه په هکله تر اوسه عملي کړی. یوازینی شی چې تر اوسه پورې څرګند او واضح دی هغه دا دی چې رضایان بېګناه او اصلا نور هر څه مبهم دي.
ډاګلس ویلی دی د دې قضیه په حق له امریکا د حکومت بل اقدام ته چې د عوامو پام ورته ورواړون شي منتظر دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اروپایي اتحادیه د خارجي پالیسۍ رئیس فدریکا مغیرین نن د دوشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي. مغایرین په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو د غونډې نه مخکې خبريالانو ته ویلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د نورو هغو تروریستي ډلو په ضد دا سرګند عمل دی چې ملګرو ملتونو تروریستان بللي دي. عرب په روسیې باندې غرب روسیې باندې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په مخالفینو باندې بمباری کوي نه په اسلامي دولت. مغایرین ویل زما په فکر اروپایي اتحادیه، روسیا او امریکا په سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت دو شورا د پریکړو په اساس د دې مؤسسې په چوکاټ کې د ګډ هدف لپاره کار کوي، خو باید د دوی اقدامات تنظیم شي. که داسې ونشي نو ډېر خطرونه شته، په تیره بیا نظامي خطرونه شته دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د روسیې مطبوعاتو سره په مرکه کې داسې وویل:
после нападения на Дагестан.
هغه وخت چې په داغستان کې د حمله نه وروسته ما د بین المللي تروریستي ګروپونو په ضد د عملی اقداماتو فیصله وکړه، ډېر خلکو راته وویل چې دا صحیح نه ده، عملیات باید ونشي او هیڅ هم باید ونشي. نو متعقد شو چې که سړی وویریږي نو ډېره خراب فیصله به وکړي. یو څوک باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، خطر شته دی، خو پرته له دې عملي اقداماتو به هم په سوریه کې د خطر موجود وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په دې باره کې رپورټ لرو چې روسیې اوریدې شي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي دي چې په انقره کې د شنبې د ورځې د غبرګو ځانمرګو چاودنو په حق له پلټنې روانې دي او د دوی زیات شک د اسلامي دولت په ډلې راځي چې دا حمله به کړې وي. په دې چاودنو کې 90 کسه وژل شوي دي. خاغلی اوغلو ویلی دی چې مامورینو د یو ځانمرګ په حق له شواهد ترلاسه کړی دي او معلومه شوې ده چې د یوې خاصې ډلې سره ارتباط لري. صدر اعظم اوغلو د ولس نه غوښتي دي چې د دهشتګرو په خلاف یو موټی شي. په خپله په ترکیه کې هم سیاسي ډلې په یو بل باندې تور لګوي چې په دې چاودنو کې لاس لري او هدف یې دا دی چې د دې چې دا حمله د ترکیې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په جریان کې اخلال راولي. دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي. صدر اعظم اوغلو د ولس نه غوښتي دي چې د دهشتګرو په ضد سره یو موټی ووسی. ترکیه وایي چې انتخابات به د ټاکلې نیټې سره سم ترسره شي. د یکشنبه په ورځ په اسرائیلو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد او ناکراریو دویمه هفته شوه، بیا مرګونه شوي دي او وینې توی شوي دي. په غزې باندې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې چې د فلسطینیانو له لوري د راکټ د ویشتلو په بدل کې وکړي، یوه امیدواره ښځه او د هغې وړه لور وژل شوې ده. د روغتیا د چارو مامورانو ویلي دي چې دوی په یوې ودانۍ کې وي چې ودانۍ پې وغورځېده او مړې شوې. ډېر نور کسان په دې پېښه کې زخمي شوي هم دي. پرون یو اسرائیلی عرب د اسرائیلو په شمال کې اول سلور کسه په موټرو وهل او بیا یې په چاقوګانو وهل. د ختیځ بیت المقدس مسلې په سر چې مسلمانان الاقصی بولي او یهودان ټمپل مونټ بولي تاوتریخوالی زیات شوی دی. یوګاندا وایي چې د جنوبی سودان خپل عسكر وباسي. یوګاندا عسكر په جنوبی سودان کې په کورنۍ جګړه کې جمهور رئیس سلوا کایر ملاتړ کړی دی. یوګاندا پوځي چارواکو ویلي دي چې د خپل قریب 2000